په پیښور کې د ورځې 2 بجې شوې د اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنې په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ یو شمېر پر یو شمېر سمیز موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال رادیو مجله درورو خو پیل خبرونه کوو عبدالحی کاکړ به باندې
پاکستانی چارواکي په کابل کې طالبان له حکومت سره پر دوال خزې تجارت خبري کوي د کوز جنوبي وزیرستان پولیسو احتجاج کړی او وايي اف سي ځواکونه په کار کې مداخله کوي او ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په غزا کې د روژې په میاشت کې په بشري اساس ته سمدستي اوربند غوښتنې لپاره پر یو پریکړلیک رائے اچول وکړي او سم تفصیل د پاکستان سوداګری وزارت یو پلاوی نن په دوه ورځې سفر کابل ته ځي. د پاکستان بهرنی چار وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ د مارچ پر 14 رسنوی ته پاستولی بیان کې وویل چې دغه پلاوی په افغانستان کې طالبان له حکومت سره د سوداګری په زیاتولو خبرې کوي. د بداسال کې د چې د افغان طالبان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ورستۍ نشټو او د اسلام آباد لخوا د تګ راتګ لپاره د ویزو درلودلو شرط لازم کول ورسره د دواړو بادونو تجارت کم شوی دی. په همدې حال کې لري نشدې څلورو میاشتو راځي د چمن او انګورا دی ځای کاروباریانو د پاسپورت او ویزه شرط لري کولو پر ضد پرلط روان ساتلی او د لارې تړلې د پتورخم او کورمکی هم د ورته ستونزې لامل ځای کاروباریان وخت پر وخت احتجاجونه کوي. دوی د ځای خلکو لپاره پښنات کارت تذکره یا بل ځای اجازه نامې د سفر غوښتونکو دي. خو د پاکستان حکومت دریز دري چې د امنیت سم ساتلو لپاره به افغانستان سره تګ راتګ یوازې په ویزه او پاسپورت وي. د کوز جنوبي وزیرستان پولیس هوایي د پاکستان سرحدي ځواکونو لخوا د پولیسو د گاډو ترنیول ورسته دوی ټولي تانه د احتجاج په توګه تړلې وي خو اوسې تر مذاکرات ورسته بیا پرانستل دي. د وانه سيتي تانه اس اچ او الانور وزیر پرون مشالې ټول چې اف سي ځواکونو ورته وایي چې عدالتونو ته پولیس د شخصي گاډو د بيولي اجازه نه لري او وایي چې په ګمرک کې کسٹم کې ثبت سي. دغه په وینه د پولیسو په اختیاراتو کې لاس وهنه ده. دوی دا احتجاج او پروند ختم کی تروسه اف سی ځواکونو په ډیر څه نه دی ویلي. لننځخه په پولیسان کې د پولیو مازرون کې وایرس مخنیوي لپاره د واکسینو 15 ورځنی کمپاین پیل شي. د دې صوبې د بیړنۍ روغتي خدماتو مرکز پروند پر یو خبر پاڼه کې ویل چې واکسین به په چمن ډیره بوکټی لسبیلا حب سی بی کیچ نسیر آباد صوبتپور او خوزدار کې د کلک امنیتی تدابیر وړاندې کشي. د خبر پاڼې تر مخې د مارچ 15 تر 19 پورې د دوی هدف څه کم 1 میلیون هغه ماشومان ته د ګزرن د مخنیوي څاڅکي ورکول دي چې عمرونه یې 15 کلونو کم وي. په پاکستان کې پروان کال کې تر اوسه د پولیو 2 کیسونه رپورټ شوي چې دواړه په بلوچستان کې دي. په تورخم کې سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې دغلته دي سرکاري ادارو ترمنځ اختلافات ختم کړي. د ګمرک چارواکو د ترسره کوونکو اتحادي مشر او سوداګر واحد شنواری د مارچ پر 14 مشالې دی ټول چې د بیلابیلو سرکاري ادارو ترمنځ اختلافات لوجه ټرکونه ولاړ پاتې وي چې د افغانستان سره تجارت ورځخه اغیزمن کیږي. تیر ورځ په تورخم کې د پاکستان سرحدي ځواکونو او وفاقي تحقیقاتي ادارې د غړو ترمنځ نشته سوی وه. په نشته کې د اف ای ای شپږ غړي زخمیان سوي وو. اف سي په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پیښې پلټنه کوي. په خیبر ضلع کې تحریک انصاف د ځوانانو ډلو یو مشر غړی صدیق افریدی تر درې اونیو لادرکې وروسته کور ته ستون سوی. د نوموړي مشر ورور حسین افریدی تر شپه مشالې ټول چې هغه د پېښور سره نږدې خوشي سوی دی. خدای ونه ویل چې صدیق افریدی چا او ولې وړی وو. البته دغه کورنۍ تر دې مخکې تور پورې کړی وو چې د مارچ په شپږمه د پاکستان جاسوسي ادارو غړو صدیق افریدی له کارخانو مارکیټه له ځان سره بیولی او لادرکه کړی. تر اوسه د پولیسو په شمول کمی سرکاري ادارې په دې اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې به نن په غزا کې د روژې په میاشت کې په بشري اساس د سمدستي اوربند غوښتنې لپاره پر یو پریکړلیک رای واچول سي. دا تر هغه وروسته ده چې روس او چین د مارچ پر 22 د امریکا لخوا راوړل شوی هغه پریکړلیک ویټو کړي چې پکې د اسرایل او حماس ترمنځ شخړه کې د سمدستي او تلپاتې اوربند غوښتنه شوی وه. امریکا خبرداري ورکړي چې نوې پریکړلیک شاید د دشمنیو درول په خاطر د دوی قطر او مصر لخوا پیل شوی مذاکرات ته زیان ورسوي. د دې څخه داسې امکان څرګندېږي چې شاید د ځل پریکړلیک د امریکا لخوا ویټو سي. حماس د 2023 کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل بریډ وکړي او شاوخوا 1200 اسرائیلي وګړي وژل او 250 کسان یې يرغمل کړ. تر اوسه یو شمیر يرغمل سوي د یو جوړجالي لارې خوشې کړل سوي دي. اسرائیل د حماس د بریډ په خبرګون کې سختي پوځي کاروایي ته دوام ورکړی دی. امریکا او اروپا اتحادي حماس یو ترګره ډله ګرځولې ده. خبرونه پای
مشال ریډیو خبرونه اول عبدالحی کاکړه مورد الرازو ولنې موضوع ته پاکستان حکومت ویلي په افغانستان کې طالبان حکومت سره د تجارتی اړیکو په زیاتولو خبرې کوي. نن کابل ته پاکستاني پلاوي زی چې د پاکستان سوداګرۍ او سرحدي چارو د وزارتونو استازي به پکې شامل وي. دا سفر تر هغه وروسته کې چې د مارچ پر 13مه د پاکستان الوتکو په پکتیکا او خوست کې حمله وکړه. اسلام آباد ادا وکړه چې په بمبارۍ کې پاکستانی وسلوال پنه کړی دي. خو تاریخ طالبان پاکستان او د افغان طالبان حکومت دا خبره رد کړه. وی ویل چې په بمبارۍ کې وسلوال نه بلکې اته خزي او ماشومان وژل شوی ول. تر دې وروسته پر ډیورن کرخ د افغان طالبان او پاکستاني سرتیرو ترمنځ نښته وشوه چې لکه تجارتي لارې بندې شوې. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال طاهر خان موږ ته نن دا معلومات راکړل.
د پاکستان د خارجه وزارت د خوا خو دغه ویل شي چې د پلاوی به هم ننزي او دوه ورځې خبرې به په کابل کې وي چې 25 او 26 د مارچ یاد شوی دی په یو ډیر مختصر بیان کې. او د پاکستان د تجارت د وزارت چې کوم سیکرټر دی خرم آغا دغه به مشرقي او سلور کسیز د پلاوی دی. او بیا بل خوا په کابل کې چې کوم د افغانستان د تجارت او صنعت د وزارت ویان دی عبدالسلام جواد هغه مشاهد ریډیو ته تایید کړی چې دا خبرې به په کابل کې نن شروع کیږي. او البته پاکستان خود دا ایجنډا پاړه باندې سړي دی ویلي. خو بیا د افغانستان د تجارت د وزارت ویان مشاهد ریډیو ته ویل چې په دې کې به په ترانزټ راداري تجارت کې کوم مشکلات دي افغان سوداګرو ته نو هغه مسله به کوي. او هغه دې ته اشاره وکړه چې تیر کال په اکتوبر کې پاکستان زنې ترانزیتی مالونو باندې 10% مالیه هغه سیوا کړی ده. او دې سره سره زنې نور شیان په منفی فیرست کې یعنی مانادار چې زنې شیان د ترانزیت د تجارت د لارې پاکستان ته افغان سوداګر نشي کولی شي هغه وارد کی یا درآمد. او بیا د پاکستان یو موضوع هم ده چې پاکستان وی دا مالونه چې دي دا بیا د ترانزیت د لارې چې راشي دا بیا سوګر کیږي یعنی کاچا کیږي پاکستان ته. نو پاکستان ممکن ده چې په دې موضوع باندې هم افغان غاړي سره خبرو کې. نو بهرحال څنګه تاسو اشاره وکړه چې د دغه حمله وروسته بیا یو کشیدګي وو لنګرتیا وو. نو په داسې حالت کې د تجارت خبرې کې دل زما خیال چې دا اهمیت لري.
یو بل خبره چې په چمن کې تقریبا 15 میاشتې وشو چې هلته خلک ناست یا غوي چې د پاسپورت او ویزی شرط ختم شي. تورخم کې هم د مظاهره وشو لډیر وخت. خو پاکستان د نگران حکومت چې وغه د غوښتنه نه مننه. تاسو ته ښکاري چې د اوسنۍ حکومت باغې کې څه آرامي راولي کنه بامداسي یا پالیسی؟
نو ګومان نه کوم ځکه چې په نگران حکومت کې فیصلې شوي. نو اسیم دا یو عام سوچ دی پاکستان کې هم افغانستان کې هم چې د افغانستان په تړاو باندې که هر فیصله وي نو هغه د پاکستان سیکورټی اسټابلیشمنت کوي فوج او استخبارات کوي. نو دغه فیصلو کې دا غي زیات رول وو. او دلته هغه بد اعتمادي شته د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ. نو ډېر مسلې راسي ډېر زر نه حل کیږي. نو بهرحال د وخت نه مخکې به چې دوی امدا کار بوشي دا بو نشي لیکن دغه چیلنجونه به وي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویري ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
په تورخم کې د پاکستان سرحدي ځواکونو او وفاقي تحقیقاتي ادارې د غړو ترمنځ یا د کارمندانو ترمنځ تر پرونه نخته ورسته او ساغ لار د سوداګرۍ لپاره پرانستل شوې ده. خوځای کاروباریان وای د سرکاري دارو ترمنځ د مشکلاتو لامل د دوی تجارت خرابېږي نو ځکه باید ادارې مسلکی شي. زینو ډرایورانو پر اف سی او پولیسو د رشوتونو غستو تور پورې کړی، خو هغه ادارې بیا دا الزام ردوي. د فرهاد شینواری پر رپورټ کې تفصیل اورو.
سوداګر او ترانسپورټران وایي چې په تورخم کې انتظامی ګډوډیو او سرکاري ادارو ترمنځ اختلافات له امله د دوی په کاروبار باندې اثر پرېوځي او ورځ تر بله په تورخم کې ستونزې زیاتېږي او دوه اړخیز تجارت ورسره متاثره کیږي. په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې یو مشر او سوداګر واحد خان شینوار مشال ریډیو ته وایي،
سلور پنځه ادارې په تورخم بارډر باندې دوی بالکل سره هیڅ قسمه کوارډینیشن نشته، یو بل سره نه تعاون کانه، یو بل حیثیت منی، او بالکل چې کوم دی کنه په پرسنل انټرست کې ټول لګیا دي، په نیشنل انټرست کې هیڅ حکم نه دی لګیا. په خو به داسې و چې په منتلي به چې کوم یو میټینګ شو، کسټم والا به میټینګ راوخته، ټریډران به راوخته، کلیرنګ ایجنټان به راوخته، ایکسپورټران به راوخته، بینک والا به پاک کې شامل شو، او ټول به سره کېناسته. باقاعده به ټریډر نه پوښتنه شوه چیرې څه مشکل دی تا ته، ترانسپورټر به پکې مطلب شادي کو. او اوس بالکل چې کوم دی کنه ته سره یو ډپارټمنټ هیډ سره یا مطلب یو افسر سره میلاوېدل دا ډېر زیات مشکل کار دی.
د خیبر سوداګرو د اندېښنې په داسې حال کې سرګندې کړي چې پرون د مارچ په 14مه نیټه په تورخم کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے او فرنټیر کور یعنی اف سی ځواک سپایانو ترمنځ نښته شوې او یو بل سره وهل ټکول کړي، او په دې پیښه کې د اف آی اے لږ تر لږه شپږ تنه جوبل شوي وو، او په تورخم باندې د کسټم کلیرنګ او امیګریشن عمل تر دوه ساعتو پورې تړل شوی وو. په تورخم کې د اف آی اے یو چارواکي دا وکړي چې د اف سی ځواک یو سپایي غوښتل چې یوازې په تذکره باندې یو افغان وګړی بغیر له اندراجه افغانستان ته واړوي، خو چې کله دوی رئیسار کړ نو په غبرګون کې د اف سی ځواک کسانو په دوی تشدد وکړ. د فرنټیر کور یا اف سی ځواک لخوا په جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په تورخم کې د مسافرو زیات بیروبار له وجې دا پیښه رامنځته شوې، او دواړو ادارو کسان پکې معمولی جوبل شوي، او هلته هر اداره تل دا هڅه کوي چې په مسافرو باندې نظر وساتي چې کوم وسلوال پکې تګ را تګ ونه کا. اف سی ځواک زیاته کړې چې اوس دا کشاله هواره شوې او د امیګریشن او کسټم کلیرنګ عمل بحال شوی، او تورخم دروازه د هر ډول تګ را تګ لپاره خلاصه شوې، او د دغې پیښې پلټنې پیل کړې. بل پلو بیا په تورخم کې د بیربار لوجې اوس هم په سلګونه د مالونو ډک گاډي د خیبر درې په لار ولاړ دي. یو ډرایور تورګول مشال ریډیو ته وایي چې په دې لار سو سو ورځې انتظار وباسي، او بیا له هغې وروسته افغانستان ته اوړي.
ولاتې لینونه دي وروره لکه وو چې ولاړې وروره څوک ولا دا بیربار ډېر زیات اوره تر بلې زیاتېږي او کمیږي نه. بدل دا کې بيخي لکه دغه کې روانه ده، درغلي په کې روانه ده، قصده روپې اخلي پرځای کې.
د خیبر زلي پولیس او اف سي زواک په بیا بیا د گاډو نه د غیر قانوني روپو وخستو تورونه رد کړي. د په داسې حال کې دا چې د پاکستان وفاقي حکومت یو وار بیا افغان ډرورانو باندې غا کړای چې د مارچ یو دیرشمې نیټې پورې دی خپل پاسپورټونه جوړ کړي او پاغې دی د پاکستان ویزه ولګوي، او چې چا سره دا اسناد نوی نو بیا به په تورخم د تیرې دوه اجازه ور نکړي. همدارنګ د تورخم هغه غاړي ته بیا افغان طالبانو د پاسپورت ویزه لرلو باوجود په پاکستانی مزدورانو باندې افغانستان ته ور اوختو باندې بندیز لګولای. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1900 درشم دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروارک ته خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
cortometraggio va a Darling di Saim Sadiq.
मराठों के खिलाफ जाने वाला अहमद शाह अब्दाली
दाहर से पमशाल राडिवी मुजला के
د کوز جنوبی وزیرستان پولیسو د پاکستان سرحدي ځواکونو پر ضد احتجاج ختم کړی دی. پولیسو مشال لوته ویلي له اف سی ځواک سره د کسٹم گاډو پر سر لانجوا. پولیسو ویلي اف سی ځواکونو د دوی ځنی گاډی نیولی وو او ویلي چې چلول یې غیر قانوني دي چې په غبرګون کې دوی د احتجاج په توګه تاڼې تړلې وي. خو اوس د دواړو خواوو ترمنځ د اختیاراتو پر سر پورته شوې مسله حل شوې او مذاکرات بریالي شوي دي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریڈیو ته ویلی دی چې د اف سی ځواک سرتیرو په پولیسو چارو کې مداخلت په وجه یې د هفته په ورځ د ضلع ټولې تانې په احتجاج تړلې وې. د وانا سیټي تونې ایس ایچ او الله نواز وزیر نا وروي چې په څه وجه د ضلع پولیس په احتجاج باندې مجبور شوی و.
ضلع سوت خود را پوستو د میج عدالتی نه پټان کو پړي خان کې دی ورې میج پټونه کې سرکوري سرخي یو غاډي د سراغ میج ملزم څه وو شي کا غش په و کې کنه کا په ولا کې نو دغه پورا میج څلور کول خپل پرسنل چټي غاډي چې کې وی میج در سره بوتل عدالتی نه ټټان ته دوست یې چې ول میج صدا څنګه ول رشي دی کوي چې اجازه نشته د نو درو به که ستمتا ورکاو نو میج تور د خبره دې سره وکړو دا میج په چی روچی ان ټریم کړی دی ډیپیو صاحب سره آشا هم شته کنه کوم صرف دا عدالتی نه تد کې دی میج وړي خان کې ایپوټ کې میج په شی په کوچ کې خونه شته چې حالات ها خراب کی ورته میج وغستې خاص کې نو ستوي نو درګه مسله و ادم سره کلش سره وګورې چې اخر میج احتجاج وکړ ته نن باندې پلی چا په یاشې خصوص کول د نه تانا راغځي تانا زمر سره تانا سيتي او تانا شکای تانا سپندم تانا توي خدا شپې دې وزیر ورڅره تونی وی او ټول چوکیات کې سره انګورا دا راګول کاټ سيتي وا دا ټول میج خلاص کړی دی سره.
ایس ایچ او الله نواز وزیر زیوتاوی چې د ایف سی سرتیرو له طرفه د پولیسو نیول شوې گاڑی تیره ورځ د مذاکرات نه پس پولیس ته حواله کړې شوې دي. د سویلی وزیرستان ولسی پاسون او دیوانا سیمه یو مشر ایاز وزیر وشتنه کوي چې د ایف سی ځواک چارواکي د ضلع سیول ادارې اختیارات کې د مداخلت نه کوي.
نو دوی کله چې خپلې خواښه یا د خواښه وو دا دې ونه کړي پاري نه راڅه چې کوم دی پولیس لګیا دي چې دا ایک ادارې د نیز په سر کې مداخلت کړي دا وجه باندې پولیس پاري تونه تړلې ده بند کړې ده د دغه وجه نه عوام ته تکلیف کوي د نیز د ولسي په فون دا منصور دی دا ما هندل دا مو یو دو دا غوښتنه ده درې اتنه چې کوم د پولیس اختیار دی پولیس دا خپل اختیار ور منتقل کړو چې د ادارې کې مچار دو هر ادارا دا خپل خپل کار خپل دي کو.
په سویلی وزیرستان لوور ضلع کې د اف سی ځواک چارواکیو د پولیسو ګاډیو د نیولې او بیا د مذاکرات نه پاس پولیس ته نیولې شوی ګاډیو حواله کولې په باراکښې لیا تر دا وخت پورې سه هم ویلي نه دي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرای اسماعیل خان. خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ.
دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبه تستاسو لاسرسي لا زیات اسان شي.
د پاکستان تحریک انصاف لسګونو غړو پرون په سواد کې په واه احتجاجي مظاهره کې غوښتنه وکړه چې پولیس دې د ګوند مشر او نور مخکښانو پر ضد جوړې کړې مقدمه ختم کړي. د ګوند ځای مشرانو پر حکومت تور پورې کړ چې عمران خان په جیل کې ساتلو او د دوی د نور مشرانو د بندي کولو سازشونه روان دي. حکومت بیا دا خبره نه مني. پرون مظاهره چانو غوښتنه وکړه چې تحریک انصاف بانی او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د بغیر لکم شرطه خوشی شي او کدا سي نه وانو دوی بخپل مظاهره لا پسې پراخ کړی. په خوانی وزیر اعظم عمران خان د درغلې او په کزیو کې د محل بندي دي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سواد په منګور نشاط چوک کې د ماسخوتن منځن وروسته را جمع شوی د پاکستان تحریک انصاف په سلګونو پلاویانو تر درې ساعته پورې د پخوانی وزیر اعظم او یاد ګوند پخوانی چیرمن عمران خان خوشیګردو او د پخوانی وفاقي وزیر مراد سید چې د یاد ګوند مخکخ دی هغه ته تحفظ ورکړو غوښتنه کولې. مظاهره ته د سوات نه دوه د قومي اسمبلی ممبران او سویل سلطان او سلیم الرحمن به شمول د سوات نه منتخب شوی اته صوبایي ممبرانو کې پنځه ممبرانو د خاروالۍ مشر میر او مقامي مشرانو ویناګانې وکړې. د سوات نه د قومي اسمبلی ممبر سویل سلطان وروسته مشال ریډیو ته وویل چې دوی مقصد د پارټۍ مشر عمران خان به شمول نورو مشرانو باندې درد شوي مقدمې ختمول او د هغوی د جیل نه راویستل دي.
زموږ ولې مطالبه ده سونه جعلي افیارې سونه غلط افیارې او سونه د سټیټ غلط استعمال چې د عمران خان خلاف شوی بیا د مراسي خلاف شوی او زموږ د کارکون خلاف شوی ده. دا موږ چرته نه مواف کوو. د دې خلاف به احتجاج جاري د بد خان صاحب د رهایی پورې جاري او د مراسي د منظر عام پورې د راتلو پورې جاري د ورکر ورکر چې سونه جلی فیری چا چې دی فیری کړي دا غي د سزا ورکول پورې بد د جهاد جاری.
احتجاجي جلسې ته د سوات نه صوبای اسمبلی ممبر او د زنګراتو او ماحولیاتو صوبای وزیر فزلکیم یوسفزای وینا کوي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او نور مشران لپاره به د احتجاجي تحریک د صوبې نور سیمو ته هم غزول شي.
دا سلسله د نن نه ستار شو دا به زمونږ په ټول ملک ریجن کې دا به د مراد سید دا به د عمران خان دا به زمونږ چې څومره مشران بي ګناه پاتري چې دوی د تاسو په لور شي کو دوی د سچې لوسو کوم خلکو چې په دوه فایر کټ کړی موږ په هغه فایر کټ کړو هم ټول څه باندې ځانګړي.
د پاکستان تحریک انصاف پخوانی مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې حکومت د ټګۍ ګڼ شمېر مقدمې درج کړي او دا وخت په جیل کې دی. عمران خان نیول وروسته په 9 مئی کال 2023 کې د یاد ګوند پلویانو په ټول ملک کې احتجاجي مظاهره وکړه او بعض سیمو کې ودانو ته زیان هم ورسول شو. حکومت وایي چې دغه مظاهرو کې سرکاري او شخصي ودانو ته زیان رسولو او عام خلک ته حکومت په ضد راپارولو په ضد د یاد ګوند ګڼ شمېر مشرانو مقدمې درج کړي چې په کې څه سیاسي خلک نیولای شوي او څه پټ شوي. حکومت وایي دغه ټول سیاسي خلک ته مقدمو ته مخامخ شي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړی.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو په کوټه کې د بلوچستان په انتون استادانو دوی ته تنخواګانو نه ورکول کېدو پر ضد خپل احتجاج جاری ساتل دي. د استادانو اتحادیه وایي د صوبې د پونتون لپاره د صوبایي حکومت بودیجه ډېره کمه ده او ځکه نو د تنخواګانو ستونزه جوړه شوې ده. مشال ریډیو هڅه وکړه چې پر دې موضوع د بلوچستان پونتون د وایس چانسلر او یا هم دغه د مرستیال دریض معلوم کړي خو د بیا بیا رابطو باوجود مو ورسره خبرې ونه شوې. البته د بلوچستان په اتحادی حکومت کې شامل د مسلم لیگ نون ګوند یو غړي ډاټ خولې چې د پوندون د استادانو د ترخګانو مسله به د اسمبلی په غونډه کې پورته کوي. ایوب ترین دا رپورټ را لګلې ده.
کوټ کې د بلوچستان یونیورسيټي پوهنتون استادان د تیر دوه اونۍ څخه د زیات وخت راځي په احتجاج بوختي او اره ورځ د کوټ پر سریاب سړک ته پوهنتون مخته احتجاجي لاریون او مظاهره کوي. د دې استادانو په خبره چې د تیر دوه میاشتو راځي د حکومت لخوا ودوی ته تنخواه یا معاش نه دی ورکول شوی چې لامل یې زیاتره استادان او ملازمین د سختو مالی ستونزو سره مخ دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان یونیورسيټي د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر کلیم الله بړی چې و مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت لخوا د صوبې و دیارلس یونیورسيټیانو ته د کال 2.5 ارب روپۍ کلیزه بودیجه یا بجټ ورکول کیږي کوم چې د ته خبره ډیر لږ دی.
د یونیورسيټي استادان ملازمین ته لتیر څلور کال څخه خصوصا زموږ تنخواه هر دوی میاشت بعد موږ احتجاج کوو. دا څلورمه روزه ده موږ هر کال احتجاج کوو. نو د دې ذمہ یقینا صوبایي ګورنمنت دی، وفاقي ګورنمنت دی او په یونیورسيټي باندې مسلط سابقه وایس چانسلر چې داغه د غلط طریقه کار لوجې نن یونیورسيټي دا ده بنده ده. ملازمین په هرتال دي دلته روړ بندي په دا روزه مبارکې صوبایي وزیر اعلی ته هم دغه خواست وو چې د خپل زړه او تر صوبې د ټولو لوی او زړه یونیورسيټي د پاره فند وکړي، استادان ته ملازمین تنخواه ورکړي چې خپل په کلاسو په دفترو کې خپل کار وکړي.
په دې اړه مو د بلوچستان پوهنتون د مرستیال وایس چانسلر ډاکټر ظهور بازی سره په وار وار د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه پر ټلیفون جواب را نه کړی. البته د مارچ په 14مه نیټه د احتجاج کوونکو مظاهرې ته د وینا پر وخت بلوچستان د حکومتي جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ډلې د اسمبلی غړي او پخوانی صوبایي وزیر اغا عمر احمدزی وویل چې د یونیورسيټي استادانو ژغ به د اسمبلی د لارې تر حکومت پورې ورسوي. زبر د خپل الکې د بجټ لس فیصد برخه د بلوچستان د یونیورسيټانو لپاره ژدم. زما په فکر چې څومره هم د اسمبلی غړي دي کاغه د خپل بجټ څخه لس فیصد برخه جلا کړي نو د لس ارب روپۍ د ستونزه به هوا رسي. نوموړي زیاته کړه چې ډېر ژر به دا ستونزه د صوبې د اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی سره په ګډه هوار کړي، ځکه چې د ده په خبره استادان بیا په خاصه توګه د میرمنو پر سړک احتجاج د دوی لپاره د منلو وړ نه دی. بل پلو ته ډېری کارپوهان په دې باور دي چې د اتلسم ترمیم وروسته د بلوچستان په ګډون د خیبر پښتونخوا زیاتره یونیورسيټیانې نه یوازې د مالي مشکلاتو سره مخ شوي دي، بلکې د دې له امله د تعلیم لړۍ هم تر اغیز لاندې راغلې ده. په کوټه کې د بلوچستان نامتو خبریال سید علي شاه وایي چې د یونیورسيټیانو مالي مشکل هوارول د حکومت لومړی ذمواري ده.
نو درې میاشتې کېږي چې د یونیورسيټي بلوچستان او د دې سره سم بیوټمز بلوچستان University of Information Technology Engineering and Management Sciences پدید وو یونیورسيټیانو کې بلکې سردار بہادر خان وومن یونیورسيټي پدې کې هم تنخواه دا وخت نسته که صرف دا درې یونیورسيټیان راوخه د دې معنی دا چې ډېر زره شزینه او نارینه چې کم طلبه طالبات دي د دوی تعلیم متاثر دي. ولی که په درو مې ستو او استاد تنخواه نه کوي نو زه فکر نه کوم چې بیا دې هغه چینګ وکړي.
ته احتجاج کوونکو په خبره چې ترڅو د بلوچستان د ډیرلس یونیورسيټیانو لپاره مرکز او صوبایي حکومت شاوخوا شل ارب روپۍ نوې ځانګړې کړي، تر هغه وخت پورې په صوبه کې د یونیورسيټیانو مالی ستونزه په دغه ډول دوام ولري. د نمونه ورده چې د بلوچستان په تون کوټې د زده کوونکو شمیره د 15000 څخه زیاته ده. دا ډول د استادانو او ملازمینو شمیره د 1500 څخه اوښته ده او شاوخوا 200 ملازمین ریټایر هم دي، څوک چې د تیرو درو میاشتو راهیسې د تنخوا او پنشن څخه بې برخې پاتې دي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
په پیښور کې د ورځې دونی می بجې شوریدونکو د مشال لیو د نن ورځې د خبرونو مهمه هغه درته وړاندې کوم. د پاکستان سوداګرۍ وزارت یو پلاوی نن په دورځنی سفر کابل ته ځي. د پاکستان بهرنۍ چارو وزارت بیان دی ممتاز زهرا بلوچ نن رسنیو ته په لیږلي بیان کې وویل چې دغه پلاوی په افغانستان کې طالبان حکومت سره د سوداګرۍ په زیاتولو خبرې کوي. په همدې حال کې له تیرو نږدې څلورو میاشتو راهیسې د چمن او انګورو ډې کاروبارانو د پاسپورټ او ویزې شرط لري کول پر ضد پر لټ روان ساتل دي او د لارې ترلې ده. په تورخم او کورم کې هم د ورته سنځو لامله ځای کاروباریان وخت په وخت احتجاجونه کوي. د کوزینو بلوچستان پولیس وایي د پاکستان سره د ځواکونو اف سي لخوا د پولیسو د ګاډو تر نیولو وروسته دوی ټول تانې د احتجاج په توګه تړلې وي، خو اوس تر مذاکراتو وروسته بیا پرانیستې دي. د وانا سیټي تانې سچو الله نواز وزیر نن وبخې پرون مشالې ډته وویل چې اف سي ځواکونه ورته وایي چې عدالتونو ته پولیس د شخصي ګاډو بهولو اجازه نه لري او باید چې په ګمرک یا کسټم کې ثبت شي. دغه په وینا ده د پولیسو په اختیاراتو کې لاسوهنه ده. تر اوسه اف سي ځواکونو په دې اړه څه نه دي ویلي. د نن څخه په بلوچستان کې د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره د واکسینو 15 ورځنی کمپاین پیلېږي. د دې صوبې د بیړنیو روغتیایي خدماتو مرکز پرون په خبر پاڼه کې ویل چې واکسین په چمن، ډیره بګټي، لسبیلا، هب، سی بی، کیچ، نصیر آباد، سبتپور او خوزدار کې د کلکو امنیتی تدابیر لاندې کیږي. پاکستان کې پروان 2023 کال کې تر اوسه د پولیو دوه مثبتې پیښې رپورټ شوې دي چې دواړه په بلوچستان کې وي. او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په غزه کې د روژې په میاشت کې په بشري اساس د سمدستي اوربند غوښتنې لپاره یو پریکړه لیک رائے واچوي. د تر هغه وروسته چې روسیې او چین د مارچ پر 2 د امریکا لخوا راوړل شوی هغه پریکړه لیک ویټو کړل چې پکې د اسرائیل او حماس ترمنځ شخړه کې د سمدستي او تلپاتې اوربند غوښتنه شوې وه. اوس په اوریدونکو تاسو ته اونیز ادبي او کلتوري خبرونه د مشال ریډیوي مجله وړاندې کو. دا اونۍ پکې نجیب عامر د لورلای لیو پیجندل شوی شاعر رازق فهیم سره خبرې کړې دي. نو راځي د خبرونه واورو.
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیوي مجلې ګرانو اوریدونکو، دا ونې د یو معاصر خوږژبي شاعر رازق فهیم سره دغه پر شاعرۍ او ادبي هلو ځلو غږیدلې. رازق فهیم د بلوچستان د لورلای سیمې سره تړاو لري او له تیرو 16 لسیزو راهیسې په خپله مورنۍ ژبه د شعر پنځونې کوي. په بلوچستان کې د درویش دوراني ترڅنګ که یو څو نور د یاد وړ غزل لیکونکي شاعران سړی په زغرده یادولی شي، نو په هغو کې بېله شکه یو رازق فهیم دی. زمونږ د دې شاعر د خیال مارغه ډیر اوچت الوت کوي او پر شعر یې خایي له عوامو زیاته د خواصو ذوقي تنده ماته شي. معنی هغه کسان چې له شعر او ادب سره تړون لري د رازق فهیم له شعر څخه به زیاته مزه واخیستی شي او زر به پرې پوه شي. د هغوی د شعر یوه ټولګه دوه وارې چاپ شوې چې یوه پیاله رڼا نومیږي. د رازق فهیم په شعر کې روان بهرونه دې ته لاره هواروي چې د موسیقۍ له پردو سره ویل شي. راځي اول د هارون باچا په آواز د رازق فهیم د سو شعرونو زمزمه وورو او بیا بالا نوموړي سره د مشال لړیو د همکار راشد خټک مرکه په شریک وورو.
غم الوانی احساسی سپین Thank you.
سلامونه او ډیره مننه راځي کریم صاحب چې موږ ته وخت راکړو نو خدای دې وکړي چې صحت مو خوبي خو ښکارې هم دلته خو اکثر د رسنۍ چې دي خغه شاعرانو لیکوالانو سره په داسې وخت کې مرکه کوي چې د دوی نوې کتاب راغلی وي مارکیټ ته چاپ شوی وي خو ستاسو ته مرکه ده کې سبې خې برعکس ته بیا دا دومره موده وشو شل کله په خو ستاسو کتاب راغلی وو او تر اوسه بیا چاپ بل کتاب را نغې هغه کتاب مو دوباره چاپ کو د لګډرو بدلون سره نو کدار ته وجه دومره وګدم مودم سره ورکړه دا کتاب ته تاسو نور شاعری نه دا کړي ککړې مدا چاپول زلمونه پکېږي او د دې علت څه ده دومره مول وزنډولو دا کتاب نور شاعری لکه او زمانوم چې وانخله ځکه چې ما په دې مینس کې یو بل کتاب هم راغله ده یو کتاب مې تاسو سره چاپ شوی دویم هم چاپ شوی دی او دریم هم تیار دی
خټک صاحب تاسو ډیره مننه چې موږ مده دی وړو غړو چې خبره د شعر او ادب په حواله وکړو او دا خبره ستاسو تر ډیره حد پورې صحیح ده چې کتاب یو راغلی دی او بل څه دی هغه ته په انتظار یو او خدای ستاسو له دې درې څلور کلونو زما دا هڅه ده چې زه به دا کتاب چاپ ته سپارم خو چې هر وخت راواخلم شاعری مې کړې ده او انتخاب ته هم برابر کړی د خوچی راوای خلما بیا پاره کې نور کار پیدا شي نو دا خو تلمر سره په دې باندې قناعت نه کوي چې یار شعر چې تا یو وخت ولیکل نو بس دا دغه وخت یو نماینده شعر دی په کار دی چې بس هم دغه وخت سره پاتش خو دا سیمه دی یو څه خبره تر نظر تیر سوې ده کنه هغه سیدا هنر سیدا کې ادا د یو مسلسل ریاضت نوم ده یعنی دا سینه د یو شی تکمیل ته ورسید په دغه حواله باندې دا کتاب نه چاپېده او ماته یو رنګ د چانس په لاس راکې سی کوم شی تر پوره چاپ نه دی وته لکه په هغه کې سره نور ښکلا راولي او نور وبسولي او ظاهر ده چې شعر د یو خاص مزاج مطابق یو وخت سړی لیکلی نو خو هغه خپل منطقي تکمیل ته نه رسیدلی او دا شاید له ما سره داسې کې په نورو خلکو نه یم خبر خو بیا وخت راسي چې هغه نیم پخته شی چې دی هغه خپل تکمیل ته ورسي نو له دې کبله ځینې شیان داسې دي که نه چې هغه زه راواخلم زه وایي چې یاره دا تر اوسه پورې د دا جوګه نه دی چې سړی کتاب ته وسپاري نو ځکه یې وخت رانه واخیست خو ستاسو او د ملاجي په هڅه باندې او د ملګري باران بشیر باران په هڅه باندې انشاءالله ډېر زر به داسې د دې جوګه سو سي دویم کتاب هم ستاسو لاسونو ته راسي
دلته داسې یو ٹرینڈ دے یا منگورو چی دیر خخ لکوالان و شاعران را پیداشی او خیخی لکنے ہو کی یا دا سیوی چی پا خلکو کی مقبولی شی یعنی دیر زر خوارشی پا خلکو کی دا تلونیز و رسانه و دا لاری او دا محفلون و دا مشاعرو و دا نورو لارو نا خوارشی پا خلکو کی دیر زیاد مقبول شی خو بیا سو کاله چې تیریږي درې څلور کاله پس بیا بیخي ورک شي د دې څه وجه ده
او خټک صاحب دا خو ته د لفظ ډیر ښه ورته وکارولی ټرند د ټرند مطلب دا دی سیدا بدلیدونکی دی او دا د هغه زمانی کې چې دی کې هغه ډیر مختصر وي کې دا سیل کې یو فیشن سی نو ځینی خلک واقعي هم دا سیدی سیلا معروض سره دا هغه فن او هنر یو داسي جوړښت پیدا کی چې هغه عام ولست اپیل هم وکي او ورسي هم او دا هم موږ لیدلی ده چې بیا د هغه عمر ډیر کم پاتې ډیر زیات نه وي وجه دا ده کنه چې یعنی په یو ټرینډ باندې په یو رجحان باندې په یو فیشن باندې په یو سټایل باندې زمانه نه پاتې کیږي د زمانې ذائقه بدل سي د زمانې رجحان بدل سي د زمانې پیمانی بدلی سی د حسن او شایست او د هنر
نو هغه شی سی دی هغه که په هغه زمانی او ماروزی پیمانو باندې ځان سوللی نو هغه تر ډیره پورې نه چلیږي ځکه چې هغه پیمانې په خپله ځان ته بدل شي.
تلپاتې شعر تاسو څه ته وایې؟ پکې شعر کې کم داسې لوازمات یا کم داسې ځانګړنې پکار دي چې ژوند یې اوږد شي، یعنی د شاعر د مرګ نه پس هم یادیږي، لوستل کیږي او بحث کیږي.
دا خو ګران سوال دی خټک صاحب، ګران په دې حواله باندې دی کنه چې ډیر شاعران داسې دي چې هغه تل پاتې شوي دي، د موضوع په لحاظ، د ډکشن په لحاظ، د شعر د ټریټمنټ په لحاظ، د هغوی ترتیب او انداز او سټایل له یو بل څخه بلها لري دي. رحمان بابا په خپل سادهګوي کې دومره لوی شعرونه پښتو ادب ته ورکړي دي چې نن هم سکم د پښتو لسانی لا شعور دی که هغه په هغه باندې بډایه دی. خدا غتر رحمان بابا تر ټولو لوی د شعر تر ټولو لوی عنصر دا دی چې په هغه کې سادهګي ده، پرکاري ده، عام ذهن ته اپیل کوي. دا هغه بالکل اپوزیت، یعنی اپوټه لکه کاظم خان دی. کاظم خان د خپل لفظیاتو په حواله باندې، د خپل خیال په حواله باندې، د خپل ډکشن په حواله باندې ډیر گنجلک دی، مګر دا هغه په شعرونو کې مفاقیت شته او داسې افاقیت شته چې مطلب هر وخت تس پړې نوې معنویت ځنې اخلي. بیا خوشحال دی، ډیر زړور، ډیر سټریټ فارورډ، مګر د معنا په لحاظ، د ټریټمنټ په لحاظ، د انداز په لحاظ د خوشحال ساری نسته. نه دا خو زه صرف د پښتو ادبیاتو څخه تاسو ته دا څو مثاله درکوم. نو زما په خیال باندې تر ټولو لوی عنصر په شعر کې هم دغه افاقیت دی، که ستا انداز، ستا لفظیات، ستا د لفظیاتو ټریټمنټ هر څنګه وي، خو که تر څو په هغه کې افاقیت موجود وي او د جمال اعلی تر قدرونه پکې موجود وي، د معنا خورونه پکشي، د معنا ژورتیا پکشي، هغه د معروض زخه او دغه لکایده زخه آزاد کېدلای شي او تل پاته کېدلای شي. نو ما ته خو هم دغه یو څو عناصر په ذهن کې راځي.
ستاسو په شعر کې پچلتیا ده، خو پچلتیا ته هم که څوک تاسو چې مطالعه ولري، زمونږ غوته کس نه یادوم البته چې مطالعه لرونکي سړی وي او کس وي، که سړی وي که ښځه وي، خو چې مطالعه لري او پوهیږي ادبي ذوق خوي، نو هغه پیچلی شعر نه هم معنا راوستی شي. نو معنا په لحاظ تاسو څه فکر کوئ؟ ځنه شعرونه چې دي هغه ګونګ وي. ستاسو په ځنه بیتونو باندې هم ځنه ملګري اعتراض کوي چې دا ګونګ دي، معنا نه ورکوي. نو ستاسو په خیال د معنا څه ته وایي په شعر کې؟
خبره خو زه ډیره اورم را اورم چې ستا شعر زما په خیال، یعنی ما خو داسې لکه زه رښتیا هم دا درته وایم چې دا کوشش مې نه دی کړی چې شعر باید ګنجلک ولیکم یا ګونګ ولیکم، خو دا سوال کې دغه دویمه برخه سي داسې په خیال معنا څه ده که ما، یعنی معنا باید چې دغه تعین وسي، آیا معنا یو سټیټیک جامد شی دی که معنا یو فلوئید متحرک متغیر حقیقت دی؟ زما په خیال په خپل مانویت چې دی کیا هغه یو د یو افاقي قدر په تور باندې هغه شتون خلری، خو دا هغه شکلونه او دا هغه معنا، یعنی په شعر کې دنه نسی کومه معنا ده کنه، هغه بدلیدونکی ده. او د شعر کمال هم دا دی کنه چې شاعر چې په هر انداز باندې لیکلی خو چې هر سړی اوس پړي هغه ته خپل معنا ورکړي، نو داسې یو یونیورسل په انګریزي کې سی ورته یي مونولیتیک، یعنی یک روخي معنا نه ای د شعر. شعر کمال هم دا دی چې هغه هر سړی هر ذهن واغه ته اپروچ کوي، نو د هغه ذهن مطابق هغه ته خپل معنا ورکړي. په دا لحاظ باندې دا نوې تھیوریانی سی دی کنه، دا د شعر تھیوریانی معاصر تھیوریانی سی دی، هغه وایي هم داسې د شاعر یا هنرمن چې خپل کار کړی دی دا 60% یا 70% کار کړی دی، نور کار د کاری دی د ویونکي دی، هغه باید خپل ایمیجینیشن، خپل ایمیجری، خپل مانویت، خپل احساس له شعر سره ګډ کی او هغه څه ځین اخس کی کم چې د تعپیل کی. نو که په یو شعر کې دغه عناصر موجود وي زما په خیال هر سړی او هر ذهن لاغز خپل معنا او خپل خوند اخیستلی سي. نو ځینې شعرونه به داسې وي سي په دغه هغه کوډینګ سي دی کنه هغه به ډیرو ذهنونو ته نه سوي. زما په شاعري کې به مي د نورو خلکو په شاعري کې به مي خو ضروري نه ده چې شعر پوره وسپړي نو هغه وتا ته خوند درکړي. یعنی زه د گوهر صاحب شعر دی کنه چې دومره توره شپه په خوا خو په ما نه وه چې سهار سي د څراغ رڼا به ګورم. زه که دا وایم چې یا د گوهر صاحب په یو څو ډیرو لوړو شعرونو کې هم دغه یو شعر زما د خوښې دی. او که ته له ما نه د معنا ته پوس وکړې یعنی چې ما هر ځل لوستی دی ما له دغه څخه نوی خوند اخیستی دی. خو که څوک د معنا ته پوس را نه وکړي نو ممکن سي یو وار ما ته یوه معنا راکړي وای بله معنا راکړي وای بله ګو په یو لوی شعر کې معنا یو د یو متحرک مادې په تور باندې موجود وي. او هر وخت چې تاغه ته اپروچ کوي هغه خپل یو نوی اړخ یو نوی زاویه یو نوی تصویر ستا مخې ته راوړي.
نو اوس که تاسو یو دوه نوی غزل راته ووایئ نو زه به هم خوشحال شم او زمونږ د اوریدونکي چې دی دوی ته به هم خوند ورکړي. په اخره کې به بیا ستاسو یو غزل چې دی هغه به په موسیقۍ سره هم اورو خو هغه په اخر کې اوس راته تاسو خپل یو دوه یا درې غزل ووایئ.
نو خټک صاحب دا دا دوه غزلې دي که او دا خدای ستی چې دا فیسبوک لیدلی دي او تا به بار بار اورېدلی خو بس ستا د اورېدونکو د پاره شاید نوی. نو اوله غزل ده چې ښایي چې د ژوند د عشق ریښې مو چرته پاتې شوې. ښایي چې د ژوند د عشق ریښې مو چرته پاتې شوې. وچ شاخونه راغلو او سایه مو چرته پاتې شوې. لس هجرت یوړو چې له کوره تر جماعت تلو. لس هجرت یوړو چې له کوره تر جماعت تلو. مونږ مې ترې را تیر کړ کلمې مو چرته پاتې شوې. سم لکه له خوبه ولاړ شوي کردارونه یو. سم لکه له خوبه ولاړ شوي کردارونه یو. عشق مو چرته لوټ شولو کیسې مو چرته پاتې شوې. ژوند لکه ایثار چرته د لمر او سیوري منځ کې وي. ژوند لکه ایثار چرته د لمر او سیوري منځ کې وي. ورځ او شپه مستخو زمانه مو چرته پاتې شوې. غم د اندامونو په ثبوت د اندام ونه خود. غم د اندامونو په ثبوت د اندام ونه خود. پل مزان سره راوړ خوبشې مو چرته پاتې شوې. او نشولو پورانو دیوالونو هم دیدن وړیا. نشولو پورانو دیوالونو هم دیدن وړیا. ماتې هیلی راغلو او کوڅې مو چرته پاتې شوې. دا غزل دا خټک صاحب په یو خاص کیفیت کې دا او ته په دې کیفیت پوهېږې چې لا آئینه نه لرم لا حوصله نه لرم. لا آئینه نه لرم لا حوصله نه لرم. لا دومره تنگ یم چې په ژوند هیڅ تبصره نه لرم. لا آئینه نه لرم لا حوصله نه لرم. لا دومره تنگ یم چې په ژوند هیڅ تبصره نه لرم. لا د ګنډلو رغولو هنر هیڅ ګړم. لا د ګنډلو رغولو هنر هیڅ ګړم. لا په دې خوښ یم چې په زخم کې حصه نه لرم. لا په دې خوښ یم چې په زخم کې حصه نه لرم. لا قیامت تیر دی زه په خپل نوم پاڅېدلی نه یم. لا قیامت تیر دی زه په خپل نوم پاسېدلی نه یم. لا په دې خپل هزار داستان کې هم کیسه نه لرم. لا قیامت تیر دی ز خپل نوم پاسیدل نه یم لا په دې خپل هزار داستان کې هم کیسه نه لرم لا د عشق هر دروازه و خپل گریوان ته وزي لا د عشق هر دروازه و خپل گریوان ته وزي لا خو د زوړ عاشق لرم خو تجربه نه لرم لا خو د زوړ عاشق لرم خو تجربه نه لرم لا څنګه نه کوي خاطر په مستعار پسرلی لا څنګه نه کوي خاطر په مستعار پسرلی لا چې پریشینیم په هغم ذکرې شنه لرم لا چاره نشته د نظر د تفاوت د رنزور لا چاره نشته د نظر د تفاوت د رنزور لا چې په کوم سترګو شیم هلته شپنه لرم لا په کوهی کیم خپل ژغ درک کولای نسم لا په کوهی کیم خپل ژغ درک کولای نسم لا نور د ژوند د شعارونو حافظه نه لرم لا دومره تنگ یم چې په ژوند هیڅ تبصره نه لرم ډیره مننه ډیر تشکر خټک صاحب ستا استاد اوریدونکو
څه پیغام لري نو لیکونکو ته چې نوي لیکوالان شاعران په څه تمرکز وکړي څه وکړي چې دوی ښه لیکوالان جوړ شي؟
خټک صاحب ځوانانو ته به زه څه پیغام ورکړم. ځوانان خو دا دی چې زما په خیال یو دوه درې خبرې دارنګه کېدلی شي که نه، چې هغه ته باید دوی توجه ولري. یو خو دا چې ژوند ته په کار نه دی چې په عادي نظر وکتل شي. عادي خبرې چې دي که نه، هغه بستان د ژوند نظریه هم عادي جوړوي او په عادي نظر باندې لویه شاعري نشي کېدای، لوی ادبیات منځ ته نه راوړل کېږي. چې څومره د ژوند په حقیقتونو او په معروض په شایستونو باندې ته یو غیر عادي نظر لري، دومره به ته د دې جوګه سي نوښتونه او شایستونه په نوي انداز باندې وبسولې او نوي زاویې هم د هنر او هم د شایست او هم د معنا منځته راوړي. یو خدا خبره ده. دویم داسې دا یو داسې د وقتی دغه یعنی د یو موقتی حز او خوند زمانه ده. په هر شي کې و خوند ته کتل کېږي، و پاپولاریټي ته کتل کېږي، و ټرینډینګ ته کتل کېږي. په دې کې اکثره داسې چې د انسان څخه د لوی معنا او د ژوند د لوی هدفونو مخې چې هغه ورکې سي، په انګریزي کې و دې ته ګریټیفیکیشن یې، یعنی ته په یو وقتی خوند باندې لوی مقصد له سترګو څخه نهام سي. نو په معروض کې په کار دی چې متعلق پاتې سو او د خپل وخت مطابق د خپل عمر مطابق د ژوند له خزانو څخه استفاده کول بده خبره نه ده. خو همدلته کانې پاتې کېدل زما خیال دادی چې تا له نویو منزلونو راګرځي. دا مو دویمه خبره ده. او دریمه شاید دا هم ده کنه، چې مطلب موږ باید په دې باندې هم سوچ وکړو چې د یو هنر او د یو هنرمند د شعر بنیادی ذمواري څه ده کنه. نو هم هغومره توقع ځینې وساتو.
د رازق فهیم او راشد خټک شاعرانه بندر ته غوغوي. تاسو مخ کې د هارون بچا پاواز زمونږ د نن ورځې د ملمه شاعر کلام واورید. د رازق فهیم شعرونه نور هنرمندانو هم ویل دي. د خبرونه په دې برخه کې د غوی یو بل غزل د ځوان هنرمند فیس ټکور په اواز دروو چې ورسره بعد مجلې دا غنه هم تړل شي. نو تاسو له دې شعرونو سرونو سره پاتې شي او مال تر بلې ونې پورې اجازه راکړي. ژوند مو سندرې زوسه
لار پزنگلونو کې تریغک مندې شید ژوند لار پزنگلونو کې رکش درن تلای تر پزنگلونو کې رکش درن تلای تر پزنگلونو کر دا سایو لپیر زویا نوشوی درخت یه من کر دا سایو لپیر زویا نوشوی درخت یه من کر دا سایو لپیر زویا نوشوی سایو لپیر زویا نوشوی ویل پیوند توی پیوند اخلی خر پزنگلونو کی توی پیوند اخلی خر پزنگلونو کی رکش درن تلایی تر پزنگلونو
مشال ریډیو دا کدروانو چارونا ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي